السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لشتر لشتر لس ملکی کسان وژل شوي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړې، خو د پاکستان پوځ وایي چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې بې بنسټ بللې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د شوزو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د شوزو انجونو پر وړاندې تشدد د زغملو نه دی. ریچارډ بنټ د نومبر په 25مه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې شوزو انجونې د با عزت خوندیا او انډول ژوند حق لري. شاخلی بنټ وویل چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د انجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 25مه د شوزو په وړاندې د تشدد د لمنټوړلو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو شوزو او انجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ماسکو ته استوي. شاغلی ویتکوف په د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د هغه تړون د مسودې په اړه خبرې وکړې چې ځینې حساس ټکي ارزول کیږي او کیف هم پرمختګ ته تیاری شوه. د وی ورځې له سختو ډیپلوماټیکو الوزل وروسته چې پکې په منځني ختیځ او اروپا کې د مختلفو استازو غونډې شاملې وي، د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لور ته د پرمختګ نقشې لیدل کیږي. په اوکران کې روان جنگ چې مسکو پیل کړی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. ټرمپ د سیشن بی پورس په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې د متحد ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د 28 مادو پلان د دواړو خواو په ګډون تعدیل شوی او د اختلاف څو محدود ټکي پاتې دي. هغه زیاته کړه د سولې د دغه پلان د نهایي کولو لپاره ما خپل ځانګړي استازی سټیف ویتکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري او په ورته وخت کې به د دفاع وزارت یو جګپوری استازی له اوکراینیانو سره خبرې وکړي. د چارشنبې په ورځ د ولادیمیر پوتین مرستیال یوری اوشاکوف وویل زه له ویتکوف سره ډېرې خبرې کوم خو دا خبرې اترې علني نه دي. د اسرائیل دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې په لبنان کې به سوله تر هغه وخت پورې ترلاسه نشي چې د دوی د هیواد امنیت تضمین نشي. اسرائیل کارتس د چارشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان ته وویل چې هغه به اجازه ورنکړي چې د هیواد د شمال اوسیدونکو وګواښل شي. کارتس په جنوب بیروت کې د حزب الله د قمندان هیثم علي تباتبائی وژنې ته په اشاره سره وویل چې دا ډله باید بې وسلې شي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د یو کلن اوربن سره سره اسرائیل ځواکونه خپل عملیات زیات کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړي راتلونکي اونۍ سوریا او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتو کې د سلوینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورې مشي په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو استاج به د دسمبر په 4مه د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې د مشق ته ولاړ شي او د سوریې د مشر احمد اشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته هم ورشي او د ملګرو ملتو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. د سرتیری چې په 1978 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري.
یو ورکان یو ورکان دا باندې پته شوی دي دا مزل می پمیر باندې دا طالب ښکلا کړی دا نن ورته نه چنل دې پم کړی
دا په خوست کې د ورډ مشپې د بمباری لامل د وشتل شوی کورنۍ د غړو تر دې د دې پښې په تړاو خبرګونو نه هم درو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان انکار کړی چې دا بمباری کړی. په اسلام آباد کې خوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران وای.
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتی له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
نن په نړۍ کې د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ترانسپورت څه حال دی؟
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی.
هغه سي ترانسپورتي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دی دلته نشته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي اساس ولې د افغانستان په ختیځ کې روسي هوایي بریدونه خندلي او لا امنیت شورا څخه د پاکستان پر ضد اقدام غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې پاکستان د بیا د خبرو میستر او ګرسي او تاریخوالې بند کړي. که څه هم پاکستان له دې حمله منکر شوی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې وړ مش په پاکستاني جټ الوتکو د افغانستان په درې ختیځو ولایتونو پکتیکا خوست او کنړ حمله کړي چې له عملی لشتر لشه لس ملکان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ هوایي حملو په اړه د خبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه په دې اړه د اقدام غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق پرون سه شنبه د نومبر 25مه په خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې دا بریدونه غندلي او لیکلي دي چې امنیت شورا دې د نورو سرغړونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. نوموړي دغه حمله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه بللې او لیکلې دي د بل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه او په خپلو کورونو کې د ماشومان وژل هیڅ کله د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه نه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ټینګار کړی چې په دې هیواد او سیمه کې د تلپاتې سولې، امنیت او ثبات یوازینی حل لار په دغه هیواد کې د عدالت، د قانون پر حاکمیت، د خلکو په ارادي او نړیوالو مکلفیتونو ته د بشپړ درناوي پر بنسټ د یو مسول ټول شموله او حساب ورکوونکي حکومت ترامنځ کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي د ملکی وګړو ساتنه مهمه ده او خپل اړخونه دي یو وار بیا د خبرو میستر وګرځي او تاوتریخواله دي بند کړي. ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یوناما هغه بیان شریک کړي چې وای په خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو لامل لس کسان مړ شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. ریچارډ بنټ لیکلي یوناما نړیوال قانون ته د درناوي او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پرون د نومبر په 25مه وویل چې د پاکستان هوایی ځواکونو د دې هیواد په کونړ، خوست او پکتیکا هوایی حمله کړې چې لامل یې لس ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه اته نور ټپیان شوي. په دې حمله کې د خوست د ګربز ولسوالۍ د مغولګي سیمې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نهه ماشومان او یوې میرمن ده. دا د کورنۍ یو غړي شربت خان ازادي راډیو ته وویل چې د شپې خبر شو چې د ورور په کوري هوایی حمله شوې ده.
په پوسکر کې موږ یو داسه مو زیای دی د برابر د پیرا ځنه نه دی داسته هاي په پوسکر کې وو نه راغون وړل مشمون شو دی بس یو ورکای یو جړ کای دا باندې پټ شوې دي لاس مې خپل خلک نه مونږ درتللی دا مې ځوال په سنه جننه وال په سپم باندې شوې دي چې زه درته وژنو مې خو دا نړیواله محکمې نه دا غوښتنه کوي چې سیدو چې تکو ځاغور بي خو دا ظالم خلک ظالم حکومت دی پاکستان سیدو دا ظالم په میر باندې دا تلویزیون کوله کړی دا نه ورته نه چنل دی په مو کړی دی سیدو.
د همدې کلی یو بل اوسیدونکو محمد زمان وایي ځانمنه شوی کورنۍ ډیره بې وزله و او په پټیو کې خواري مزدوري کوله.
دغه ایمون کلیوال دي تقریبا دلته دیار لاس نه پر اوسیدل په دخکور کې پاکستانی رژیم بمبار په وکړو په دکه لاس نه پر شهیدان شوی دي د درې نه پر زخمیان پته شوی دي. دغه خلک چې وی دغه خپل غریب کار خلک دي خپل لرګای سوب کتب پټي دغه کارل او ملکی خلک وی حکومتي خلک نه وی.
د مغولګي کلی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هیڅ ډول وسلواله ډله فعالیت نه لري او په خبره یې پاکستانی هوایي ځواکونو بے ګناه خلک په نخښه کړی دي. که څه هم د پاکستان پاوز د دې هیواد رسنیو ته په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اتسگزی پرون د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان باندې دا تازه بریدونه د پیښور پر اف سی ځواکونو د حمله په غچ کې شوي. پا په پیښور کې د نومبر په 24مه د اف سی ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې ځانمرګي برید وشو چې لکتر لګه ډېرې پاکستانی پوځیان پکې وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې امن پټن ځایونه لري او له نورو وسلوالو ګروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې خپلې حملې له هماغه ځای تنظیموي، خو طالبانو دا تور په وار وار رد کړی او ټینګار یې کړی چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اکتوبر په 19مه په دوحه او استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ پر اوربند هوکړه شوې و چې د طالبانو د حکومت په وینا پاکستان په وروستۍ حمله سره د اوربند هوکړه ماته کړه. د طالبانو حکومت ګواښ کړی چې د پاکستان د وروستۍ حملې مناسب ځواب به ورکړي. دا تاوتریخوالی د 13 اکتوبر له 9مې وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو حکومت پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ او وروسته یې د همدې میاشتې په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو حملې وکړې. دغه نښتو په وقفهي ډول د اکتوبر تر 19مې دوام وکړ، خو وروسته دواړو لوریو په دوحه او استانبول کې په اوربند هوکړه وکړه، خو د مسلې دایمي حل ته ونه رسېدل.
پاکستان پر خوست، کونړ او پکتیکا د وړ میشپې په حملو کې لاس لرل رد کړی دي. افغان طالبان بیا وایي چې د حملې پاکستان کړی او په مناسب وخت کې به ځواب ورکړي. د طالبانو خبره او د پاکستان ادعا څه معنا؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر مې اخیستی.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دي کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو د توپونو او د راکټونو وارونه یې هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د شپک د پروژې لپاره چې چین شاته سوی ده دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه چې د دوی ټول خارجي قرضه و $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره له امنیتي له ټولنیز او همدارنګ له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وزه دا شدې چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخشي یعنی آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوی هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړی دي. ازادي راډیو راپورونه هم درسري په مخولګي کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړې دي چې خپلوان وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي او وایي چې تیارو بمباري کړې ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال ده.
او دا انکار زما خپل نظر دا چې لزکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزی حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دې چې هلته دوی په مرکز کې دا د ماشال خو نه دی، دا جنرال آسیم منیر هغه کوي موده وجدوي او د لټولو هغه څخه استثنا کړی ده چې دی به احتساب نه کوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1903 یم کال قانون شغه ټول خلکو منلای وو، هغه وای تر پښولاندې کړه او وس په پاکستان کې قانون نشته. دغه پزټیټ باندې په لاور کې په پښتونخوا کې په نورو شارو کې ډېری مظاهرین شوی دي، همدانه نو مظاهرې کې.
وبخښه ګران صاحب وبخښه، یو شمیر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې خطر لکه دا کوم شاو تستاسو اشاره وکړه له امنیت نیولې تر اقتصاد پورې د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن درا ګرځول له خطر په افغانستان بمباری کوي. بل ورته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کوي ولې باید انکار وکړي؟
غما دغه نقطې ته زه راتلم شه برسه دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامن وضعیت څخه واړوي او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلي د دغه ډیورنډ فرضي کشي په شاوخوا غاړو کې او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامن وضعیت او دغه جګړې انتقال کړي ځکه دوی په ستونزمن حالت کې دي او امریکا ته دغه شی وشي عربي هیوادو ته ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده دغه ته واړوي او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي نو د دې لپاره هم دغسې دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګرل شي او بل دغه چې دوی وایي چې دغه موږ نه دي کړي دا بمباري نه دي کړي دا حقیقت نه لري دغه یې کړي دا خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حملې د شپې په 2 بجې یا په 1 بجې باندې وسولې نو دغه خلک وایي او د ځایي خلکو څخه هم داسې راپورونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
له ښاغلي ګران څخه مننه. د افغانستان په درو ولایتونو کې د وړم شپې له هوایي بریجونو وروسته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سیشن بی پروس په اکسپانه کې لیکلي چې له یوسف شریف زاده سره د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترګری ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان دولتي راډو پرون راپور ورکړ، یعنی په خوست کونړ او پکتیکا باندې له بمباریو تقریبا 14 ساعت وروسته دا راپور ورکړ چې د پاکستان د پوز د امریکا مشر جنرال احمد شریف چودري خبريالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ پریت نه ډیکټر سره کړي. هغه ټینګار کړي چې پاکستان نه ملکيان په نقشه کوي او نه هم په پټو عملیاتو کې شکیل دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او سجرډو په سجرډو ډاٹ کام کې اوري. کچرته تاسو د سجرډو ویب پاڼې سجرډو ډاٹ کام ته ورشي دا غو راپورونو متن وسل شي چې د سجرډو لارې خبري شي. همدارس یو شمیر ویډیوي راپورونه هلته کتلې او اوریدل شي. د سجرډو ونیز خبرونه هم په سجرډو ډاٹ کام کې تر لاسه کولای شي. نور پزړه پوری مطالب هم په سجرډو ډاٹ کام کې ستاسو انتظار کوي.
له خبرونو ور اخوا
نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسته، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم شاري ترانسپورت نشټوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږ پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت لنیشتوالي شکایت کوي. نو موري نن چهارشنبه د نومبر شپږشته مازادي رادیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټر نشته دی، خو یو شخصي موټر یو لس پنځه لس بیا شخصي موټر کله یې کله نه مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو لامل د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې لجدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټواله، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټواله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 4000 روپے درنالي دوه طرفو.
د دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو زیان منونکو هیوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې یې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي، بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل خار د اومي ناحیه وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
سرکسوزی او میک سات دروس
په سړکونو یو سات کار کیږي او نور ډېر وش سات کار ولاړ وي. لدې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نشول. د همدې لامل لارې په ساتونو ساتونو باندې وي او خلک خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلی، بل دا چې خوري او دوړي جوړی کړی دي.
افغانستان اوس مهال سخت پرلپسې او بیساري وچکالی او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم خارجي ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانی غازونه او خارجي ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې چې نن چهارشنبه د منظم او پایدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامدار ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هیوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانی غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او لدې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دیننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د کابل د سینماګانو زړی کیسې لرو. دا کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر ازادي راډیو ته کړې دي. د هندي سینما ستوري درمندر هم یادوي چې په روسي کې ساور کړه. هندي سینماګانی چې د طالبان پر اتک سره، البته د هندي فلمونو سینماګانی او د نورو فلمونو سینماګانی د طالبان پر اتک سره تړل شوې دي. د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبان بیا ځلې کابل نیولې دي، هندي فلمونه د نړۍ د نورو فلمونو په څیر د افغانستان په سینماو کې ممنوع شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فلمای سیاه‌سفید بود، فلمای جنگی بود، قهرمان ها یا بچه های فیلم آدم های خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وروستی او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لومړی کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوه وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نه شپېته کلن شوقي همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جویشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرې د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسېږي او په تیره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق کیسې او خاطرې له ماشومتوبه را پیل کړي.
کمپیان وایم که ماشومان وایم خو لا ډېر ظلمکې شوي نه وو. پامیر سینما ته به تللو دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښود. خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولې سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو په خپلو کې تمثیلوه.
د کابل د سینماګانو مخې ته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نه شول کولای ترلاسه کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسېدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي. خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکې هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته څیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوګۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب نندارې او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال که میسه او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک و چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې به پتلون لوی و، په چا کې به تنګ و، په چا به لنډ و، په چا به
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د نه اتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډېر څه مشهور و، شولې فلم او جهیل کې اوس پار. مثلا زما خپل ډېر خوښېدو، ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان له سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دی چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې څلورو کلونو راهیسې، له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دا سینماګانې تړلې دي. د افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو، هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتي فلمونه جوړول اوس د ډېرو کارونو په ټپه درېدلې دي. سینما په 1923 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغلل. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هېواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمېر په اړه بېلابېل ارقام راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هېواد کې 8 سینماګانې موجود دی وی چې ولس یې په کابل او یو ویشت په نورو ولایتونو کې وي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد دوی د واکمنۍ په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د افغان فلم د فعالولو او د ځینو فلمونو د جوړولو طرحه لري، خو دوی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف قانون اعلان او په رسمي جریده کې خپور کړ چې پکې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر پابندي ده. دوی تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې پر تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث